د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د مخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلای کوو. په دې خبرونه کې به د انتخاباتو پر اړوندو راپورونو سربېره واورئ چې د ولسی جرګې د غړو د امتیازونو قانون په مشرانو جرګه کې د تصویب لپاره همدارز نن چې د ملالې ورځ یا د تعلیم نړیواله ورځ ده. له ملالې یوسفزۍ سره مو د دې پر ژوند او هڅو خبرې کړې. په دوهم نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران نن د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په ویانا کې خبرې وکړي، او د اسرایلو پاوز پر غزې د بمباریو د دوام خبرداري ورکړي، او په زرګونه فلسطینیان د غزې ترنګ له شمال څخه وتلي. نړیوال خبرونه څو شیبه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه صفی الله ستنکزای وړاندې کوي.
د بهرنی چارو وزارت وی یو پلاوی پکتیکا ولایت ته لیږل شوی څو د پاکستانی پوځیانو لخوا د ډیورنډ کرښې هغه اړه د رامنځته شوي موانعو په اړه څېړنه وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي او سلاحکار وی د ملي یووالي حکومت د ائتلافي حکومت په معنا نه دی، او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وی ځینې افغان سوداګرو د ترکمنستان په برجه سیمه کې د ګازو بیې لوړې کړي چې دلته په افغانستان کې تاثیرات لیدل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په پکتیکا ولایت کې د ډیورنډ کرښې هغه اړه د پاکستانی پوځیانو لخوا د سرحدي موانع او درمنځ تکول د مسالې څېړلو ته د کورنیو سرحدونو او قومونو چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی د ولایت ته لیږلې ده. د بهرنیو چارو وزارت وی انس شکیب مستغنی نن په کابل کې خبرلونه ته وویل دا پلاوی بل نږدې د مسالې څېړي او خپل راپور به دوی ته وسپاري. پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې حکومتي ادارو ته دنده وسپارل شو چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د جوړ شویو سرحدي موانع په اړه هر اړخیز څېړنه وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي یو سلاحکار وی د ملي یووالي حکومت د ائتلافي حکومت په معنا دی. د قومونو او قبایلو په چارو کې سلاحکار وزیر شاهزاده مسعود نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا اوس هم د ملي وحدت حکومت دا په دې معنا باندې ده چې ټول قومونه به په دغه حکومت کې سهم اخلي، یعنی بیا هم په بل عبارت درته ویل شم چې دا یو ائتلافي حکومت.
خغلی مسعود هم درزویل د انتخاباتو لانجه باید په خپل افغانانو هواره کړی وای. په دې وروستیو کې د جمهوري ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی او عبدالله د امریکا د بهرنی چارو د وزیر چانکری په منځګړیتوب ومنله چې ټولې رای بیا وڅېړل شي او وروسته له هغې به د ملي یووالي حکومت جوړوي. د بلې خوا د مدني ټولنو فدرېشن وایي دا د خوشینۍ ځای دی چې د افغانستان د انتخاباتو برخلیک د بهرنیانو له لورې ټاکل کیږي. د دې فدرېشن رئیس صدیق الله منصور انصاري نن په یو خبري کانفرنس کې ویل همدا پریکړه چې رای بیا وشمیرل شي د دوی لخوا یې هم انتخاباتي کمیسیونونو او ملګرو ملتونو ته وړاندیز شوی و چې نه منل شوی. له بلې خوا د ملي وفاق په نوم د یو ګوند پلویانو نن په کابل کې مظاهره وکړه او وی ویل د افغانستان د انتخاباتو په اړه باید معامله ونه شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وی ځینې افغان سوداګرو د ترکمنستان په بیرجه سیمه کې د ګازو بیې لوړې کړې دي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن په خبري کانفرنس کې ویل بیرجه هغه سیمه ده چې ګاز پکې لیلامیږي، خو افغان سوداګري په خپل سر بیې لوړوي. دوی ویل له څېړنو وروسته معلومه شوه چې 500 افغان سوداګرو دا کار کړی چې خبرداري ورکړل شوې ده.
اگر بار دیگر هر تجار برن دو طلبی کنن نرخ بالایی کنن
ایوه که چیری بل زل هر یو سوداگر لاد شی دو طلبی و که پخبل سر نرخونه اوتا که کم جوازون چی ده سوداگره وزارت او یا هم آیسا ایداری ور کردی هقا بل لغوشی. کاغلی قوقندی ویل په افغانستان که ده گازو ده بیلوری دو یو ایلت ده هم دغو سوداگر لخوا ده بیو پخبل سر تاکل دی. للندی ده میورستا ده سیمی و نری خبرون جان خالکو زید را وروی.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په ویانا کې سره وګوري. د تهران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو طاقتونو او ایران په خبرو کې کوم توافق نه دی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي ازادي راډیو ته وویل کیری چمتو ده چې د اړتیا په صورت کې زیات وخت تیر کړي تر څو د بحران د حل لپاره د ایران لیوالتیا زیاته کړي او وګوري کوم پرمختګ رامنځته شي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران تیر شپه ناوخته له ویانا څخه ولاړل او پر ایران فشار واچو چې مهمې غوښتنې دی ومني. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل په خبرو کې کوم توافق ونه شو او په اصلي مسلې یعنی د یورانیم غني کولو په اړه ستره فاصله پاته ده. د نړۍ شپږ طاقتونه د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمني له ایران څخه غواړي چې خپل د یورانیم فعالیتونه باید کم کړي، خو تهران د خپلو فعالیتونو د لا پراختیا په فکر کې ده. د ایران یوې انقلابي محکمې اته تنه ځوانان په فیسبوک کې د رژیم ضد موادو د خپرولو په جرم د 11 تر 22 کلونو بند په سزا محکوم کړل. د ایران دولتي خبري اژانس وویل دا اته تنه ځوانان چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي د ملي امنیت پر ضد اعمالو، د رژیم پر ضد پروپاګنډ، دین او مذهبي مشرانو ته د سپکاوي په تورونو محکوم شوي دي. په ایران کې د فیسبوک او ټویټر په ګډون ټولنیزې شبکې په منظم ډول سانسور کېږي چې د رژیم پر ضد مواد خپاره نه کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني چې ځان ته منځلاری وایي د انتخاباتو په کمپاین کې د ټولنیزو فرهنګي او خبري رسنیو او مربوطو مسلو په اړه د زیات زغم ژمنې کړې وي او له همدې امله یې د سخت دریځو په نسبت زیاتې رایې ګټلې وي. خو نوموړی د سخت دریځو بنسټپالو محافظه کارانو لخوا چې د قضا په ګډون د رژیم په زیاتو برخو واکمن دي له فشارونو سره مخامخ دی. د اسرائیلو پوز پر غزې باندې د بمبارۍ او د دوام خبرداری ورکړی او په زرګونو فلسطینیان د غزې تړانګې له شمال څخه وتلي دي. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرو سازمان وایي شاوخوا 10,000 فلسطینیان په غزه کې د ملګرو ملتونو په ښوونځیو کې خاصو پناهځایونو ته روان دي. اسرائیلو د جولای په 8 د دوی په وینا د حماس ډلې د توغندیو په ځواب کې تهاجمي حملې پیل کړې. د اسرائیلو پوز وایي په غزې تړانګې تر اوسه له 1,500 زیاتې هوایي حملې کړې او فلسطینیانو پر اسرائیلو له 800 زیات توغندي ورولې دي. په غزه کې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په حملو کې د یو شمېر ملکیانو په ګډون 168 کسان وژل شوي دي. د حماس د توغندیو په حملو کې تر اوسه هیڅ اسرائیلی نه دی وژل شوی خو یو شمېر یې ټپیان شوي دي. د اسرائیلو د متحدانو په ګډون نړیوالې ټولنې په غزې کې د ملکیانو د وژنې په اړه اندېښنې ښودلې دي. وروسته له هغې چې له اوکراین څخه د روسیې پر خاوره د ډزو له امله یو روس ووژل شو، مسکو کیف ته خبرداری ورکړ چې دا کار به ناوړه عواقب ولري. د کرملین وایاند وایي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پیښې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. کیف دا خبره رد کړې چې عسکرو له پولې اخوا د روسیې پر خاوره ډزې کړي او دا یې بې اساسه تورونه بللې دي. اوکراینی چارواکي وایي دا کار ممکن روس پلوو بلتون غوښتونکو کړی وي تر څو مسکو د دوی پر لور مداخله وکړي. یاغیانو د کیف دا ادارت کړې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت له روسي چارواکو څخه په ټینګه غوښتي چې د دوی په وینا د دغې غمجنې پیښې په اړه دې بې پرې او کره څېړنه وکړي او دوی مرستې ته چمتو دي. د روسیې څېړنیزه کمیټه وایي ګولۍ د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې په یو ښارګوټي کې د یو کور په انګړ کې لګېدلې او له امله یو سړی مړ شوی او یوه ښځې ټپي کړې ده. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو روسي ځواکونه تورن کړي چې له پولې اوښتي او په اوکراینی عسکرو یې حملې کړې دي. پوروشینکو وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د اوکراین د تروریزم ضد عملیاتو راپور ورکړ چې شاوخوا 100 بلتون غوښتونکي وسله وال په لاریو کې له روسیې څخه اوکراین ته اوښتل. د اوکراین پوځ وایي د وسله والو دا کاروان یې له منځه وړی دی. مستقلو منابعو د اوکراین دا ادعا نه ده تایید کړې. په لیبیا کې د رقیبو ډلو ترمنځ د سختو جګړو وروسته له دې هېواد څخه د ملګرو ملتونو نړیوال کارکوونکي په موقت ډول نورو ځایونو ته انتقال شوي دي. د لیبیا د مرکز ترابلس د هوایي ډګر د نیولو په جګړه کې لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو یو ویان تایید کړی چې نړیوال کارکوونکي له لیبیا څخه ایستل شوي خو زیاتې څرګندونې ونه کړې. ویان زیاته کړه که په لیبیا کې امنیتي وضع نور هم خراب شي د ملګرو ملتونو سازمان به په دې هېواد کې خپل پاته ټول مامورین هم په موقت ډول وباسي. یوه منبع وایي د ملګرو ملتونو د مامورینو شمیر په لیبیا کې بیخي کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې دا سازمان په لیبیا کې شاوخوا 200 نړیوال او سیمه ییز کارکوونکي لري. او وروسته خبر دا چې د کمبودیا د پوځ یو هلیکوپټر د روزنې د ماموریت پر مهال د هېواد د مرکز په جنوب کې وغورځېده او 15 تنه سپاره کسان پکې ووژل شول. د الوتکې د غورځېدو علت سمدستي نه دی معلوم شوی. پولیس وایي له پیښې څخه یو تن ژوندی پاتې شوی خو سخت ټپي شوی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې د افغانستان د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته د رامنځته شوي کړکېچ وروستي حالات او د دې کړکېچ د حل لپاره وروستۍ هڅې په راپورونو کې څېړو. د ولسي جرګې د غړو د امتیازونو قانون مشرانو جرګې ته استول شوی. آیا مشرانو جرګه به دا قانون چې د وکیلانو لپاره ډېر امتیازونه تضمینوي تصویب کړي؟ د انتخاباتو د دوهم پړاو د لانجې د حل په اړه یوه مرکه هم لرو. د ولسمشر یو سلاکار د دوو کاندیدانو ترمنځ د وروستۍ موافقې او د ملي وحدت د حکومت پر څرنګوالي خبرې کړي.
د ورېښمنو کاروبار هم کوه، دا چینجیم ساتلو کاروبار هم ورته کوه. سږ کال د زراعت ریاست ته سراړلو ویل تخم نشته، د موږ ته یې تخم را نه کړ.
دا له کندوز ولایت څخه یوه میرمن ده چې وایي په کندوز کې د ورېښمو تولید د یو لړ ستونزو له کبله کم شوی. په نورو موضوعاتو کې. نن د ملالی نړیواله ورځ ده، یعنی د تعلیم نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو له ملالی یوسفزی سره خبرې کړي.
ما ته معلومه ده چې په افغانستان کې هم ډېر ماشومان چې د تعلیم نه محروم دي، وایي چې ډېرې دي دهشتګردي دغه یو وجه ده، غربت دغه یو وجه ده.
د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې به د ځوان مرستندویو رضاکارانو له هڅو خبر شي.
زه د یو داسې کورنۍ سره مخ شوی یم چې هغوی ما ته قسم واخیستې چې د روژې د اولې نیټې څخه بیا د روژې تر دغه اوومې ورځې پر زموږ په کور کې دیګ نه دي باندې سوی.
ځوان فکر د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو وروسته رامنځته شوې لانجې او د دې لانجې د حل په اړه د راپورونو موضوع څیړو. د همدې خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. خو له هغه مخکې، د افغانستان په افغانستان کې د تشدد د لمنځه وړو د بشري حقوقو ټولنه او د مدني ټولنې یو شمېر غړي له مشرانو جرګې غواړي چې د وکیلانو د امتیازونو او مسؤلیت قانون تصویب نکړي. د دې مؤسسې اجرایوي رئیس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وکیلانو د امتیازونو او مسؤلیت قانون هیڅ ډول حقوقي بنسټ نه لري. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې هڅه کوي د وکیلانو د امتیازونو نو مسؤلیت قانون لڅرنې ورسته د اساسي قانون سره په مطابقت کې تایید کړي. په دې اړه تفصيل د ناجي صاحب په راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو او د تاوتریخوالي د لمنځوړلو مسأله د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د وکیلانو د امتیازات او مسؤلیت قانون تصویب غیر قانوني بولي او له مشرانو جرګې غواړي چې دغه قانون تصویب نکړي. د دې مؤسسې مشر عبد الودود پدرام ازادي رادیو ته وویل چې د وکیلانو د امتیازات او مسؤلیت قانون د هیواد او سني حالات سره په ټکر کې دی او قانوني اساس نه لري.
به هیچ وجه اجازه نمیدیم به کسی که از موقف یا مقامی که دارن به عنوان نمایندگان مردم سوء استفاده شخصی بکنه. ما خواست ما این است که قانون
خیلی پدرم وای دوی با پراتون که د ملی شورا مخ ته هم د دې قانون د تصویب په غبرګون کې یو پراخ لاریون هم وکړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ازدیار ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه د قانون نه د تصویب لسه کړي او کله چې دوی ته واستول شي د هیواد د ملی ګټو په اساس باید تصویب کړي. د وکیلانو د مسؤلیت او حقوقو د قانون طرحه د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په څلورو فصلونو او شلو مادو کې تصویب شو. د دې قانون په اساس د ولسی جرګې غړي د خپلې کاري دورې لا پای ته رسیدو وروسته هم ځینې امتیازونه ترلاسه کوي. که دا قانون د مشرانو جرګې لخوا تایید او د ولسمشر کرزي لخوا توشیح شي، نو هر وکیل به خپل د اوسني معاش یعنی نږدې 2,00,000 افغانیو 15% سیاسي پاسپورت او و ساتون کې به تل سکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشري
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي او ملګري ملتونه وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش به د سه شنبه په ورځ یعنی سبا پیل شي او تر سخت نړیوالې څارنې لاندې به درې اونۍ دوام وکړي. د دوهم پړاو انتخاباتو د سل په سلو کې رایو د تفتیش پریکړه د شنبه ورځې په ماښام له اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له کتنې وروسته وشوه. په دې غونډه کې همداراز فیصله وشوه چې ګټون کوي کاندید به ورسته لدی چې رای تفتیش یا معلومه شي چې بریالی کاندید څوک دی. نو دا بریالی کاندید به د ملی وحدت یو حکومت جوړوي. د ملی وحدت د حکومت معنا دا چې دوا بایلون کوي کاندید به هم په حکومت کې او په واک کې شریک وي. د افغانستان د حکومت ځینې جګپوري چارواکي هم د ملی یووالي حکومت ته د یو ائتلافي حکومت په سترګه ګوري. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر شاهزاده مسعود له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د ملي یووالي د حکومت د رامنځ تکولو په نیت موافقه وشوه، دا خپل د ائتلافي حکومت معنا ورکوي. صفی الله ستانگزی له ښاغلي مسعود سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د یوناما په منځګړتوب د انتخاباتي لانجې وروستی حل لار دای څنګه ارزوي.
زما په اند باندې خو باید دغه مسله اول په خپل په بین الافغاني تفاهم باندې حل شي، وای ځکه موږ الحمدلله په افغانستان کې داسې اشخاص او داسې ملي شخصیتونه لرو چې د هغوی په منځګړیتوب باندې دا مسله حل شي، وای خصوصا د افغانستان د منتخب ولسمشر جلال احمد کرزي صاحب او بیا چې کوم دند هغوی خپل معاونینو ته وسپارل دغه مسله د حل لپاره، ای کاش کې دغه مسله په یو بین الافغاني تفاهم باندې حل شي، وای نو به بیا به تاثیر به عام افغانانو باندې ډیر ښه وای.
لکه څنګه چې ټول پویږي دواړو کاندیدانو ځینې موافقات وکړل د رایو د بیا څېړلو، څه تضمین شته چې دوی بل اخره په خپلو ژمنو باندې همداسې ولاړ پاتې اوسي او په اخر کې بل څه ونه وایي؟
زما امید دا ده چې کوم دواړو نوماندانو په کوم مسایلو باندې توافق کړی ده او دا توافق د نړیوال ټولنې په حضور کې شوی ده، خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو یا د یوناما په حضور داشت. زما خاص بعد دواړو انتخاباتي ډلو څخه دی، خصوصا هغه کسان چې د رسنیو سره خبرې کوي داسې خبرې خدای ما کړه و نه کړي چې هغه دغه توافقنامې ته یا دغه موافقتنامې ته صدمه ورسوي، چې هغه کوم شي باندې توافق شوی ده په هغه توافق پر وړاندې باید دوی په خبرې وکړي، ځکه که خدای ما کړه دا ځلې بیا د دوی د یو بمبا سره مخامخ کیږي نور عواقب د افغانستان د خلکو لپاره ډیر منفی.
مسعود صاحب محترم، دا چې کاندیدانو او جانکری د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د یوناما استازي د کاندیدان ترمنز د یو ملي یووالي د حکومت خبره وکړه، وی ویل چې اورسلاغي چې انتخاباتو پایلې اعلان شي دوی به د ملي حکومت یا ملي یووالي حکومت پرامنځ کولو کې هڅه وکړي، دغه ملي یووالي حکومت څه معنی لري ستاسو له نظره؟
زما په اند باندې اول کدا وایم چې په ټول دغه ديار له فکلونو کې مو په افغانستان کې همدغه سی حکومت درلوده، یعنی دغه سی ملي حکومت یا د ملي وحدت حکومت یا په بل اصطلاح پراخ بنسټه حکومت، ځکه تاسو دواله سیز مخکې لیدل چې دلته په افغانستان کې د قومي مسایل او تنظیمي مسایل او کورنۍ جګړې هم، اما خوشبختانه د افغانستان ولسمشر جلال احمد کرزي صاحب یو ښه کار چې وکړ د مصلحتونو نه کار واخیسته او افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور جوړ کړ، لهذا دا اوس هم د ملي وحدت حکومت په دې معنی باندې ده چې ټول قومونه به په دغه حکومت کې سهم اخلي، یعنی بیا هم په بل عبارت در تویل شمه چې دا یو ائتلافي حکومت.
مسعود صاحب، دا چې تاسو د خغلی کرزي سره نږدې پات شوی یاست اوس هم د هغوی سلاکار وزیر یاست په قومونه او قبایلو چارو کې، خغلی کرزي څنګه له دغه معاملې نه راضي ښکاري که څنګه؟ آیا هغه هم همدغه خبره کوي چې باید د افغاني لوري لخوا دا کار شوی وای که څنګه؟
زما په اند باندې هر حرکت چې هغه د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې نه او د افغانستان ملي ګټې پکې نه خوندي او د افغانستان موجوده ولسمشر جلال احمد کرزي صاحب دغه نه حمایت کوي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سلاکار وزیر شاهزاده مسعود، البته شاهزاده مسعود د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار دی چې دای وایي د ملي وحدت د حکومت معنا همغه د ائتلافي حکومت د جوړولو په معنا ده. د ملي وحدت د جوړولو فیصله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو د دوه کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی په غونډه کې د شنبه په ورځ وشوه. قطر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. د کابل د نن ورځپاڼو ته مخکتنه چې اکثر مطالبه به هم د همدې ولسمشرۍ د انتخاباتو د لنجې په اړه دی، اسدالله لودین کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب تر ډیره د ورستۍ انتخاباتي لانجې حل او د ملي یووالي پر بنسټ د جوړیدونکو حکومت سرنګوالي او اغیزو ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي رسپانه خپل سر مقاله په دې سرلیک پیل کړي، ملي حکومت د ورتیاو پر بنسټ او که د مافیایي وانډو. ورسپانه په دې سر مقاله کې لیکلي، کله چې ټول رائے په نړیوال معیار لسره شمیرل کیږي او ګټونکو ولسمشر اعلانېږي، بیا نو د ملي یووالي حکومت سمانه. ویسا په دې مطلب کې لیکلي، کچېرې مخکې له مخکې د افرادو او مقامونو په اړه د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق شوی وي، دا د افغان ولس پر رایو ملانډې وهل دي. د دې مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې د ملي یووالي حکومت باید د استعدادونو او وړتیاو پر بنسټ جوړ شي، نه د قومي او سمتي ټیکه دارانو په وسیله. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په دې اړه مطلب کې لیکلي چې امریکایانو خپل کار وکړ. په دې مطلب کې راغلی چې د ټاکنو لپاره له هڅه کېده چې انتخاباتي لانجه اوږده شي تر څو د بهرنیانو مداخلې ته لار هواره شي. سرنوشت په دې مطلب کې لیکلي امریکا هڅه کوله چې د ولسمشر حامد کرزي په خبره زده او زخمي ولسمشر واک ته ورسوي، او د ورسپانې په باور په روسي اقدام سره ګټونکی کاندید زده او زخمي شو. ورسپانې لیکلي چې اوس مهال د ټولو رایو سره تفتیش او شمیرل هم یوه ډرامه ده. ملي ارمان ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ای کاش چې حامد کرزي ته آفرین ویل شوی وای. ملي ارمان په دې مطلب کې لیکلي چې افغانانو د انتخاباتو د ستونزو هغه غوټه چې په لاس خلاصېدله د بهرنیانو په غاښونو خلاصه کړه. ورسپانې په دې مطلب کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو د ډګر فاتح شو. ملي ارمان لیکلي چې د انتخاباتو ستونزه حامد کرزي هواره کړې وای، خلکو به ده ته آفرین ویل، خو اوس چې جان کیری دا ستونزه هواره کړه نو آفرین باید هغه ته وویل شي. محور نه دولتي ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي ملي حکومت څه معنا. ورسپانې لیکي معلومات په ډاګه کوي چې د لویې جرګې په خیمه کې د موازي حکومت د اعلان لپاره د عبدالله عبدالله په پریکړه کې امریکا ښکېله وه. ورسپانې لیکلي چې د کاندیدانو ترمنځ وروستۍ موافقه د افغانانو په وړاندې یوه توطیعه وه تر څو په خپلو رایو بې باوره شي. ورسپانې د دې مطلب په پای کې لیکلي چې له وروستۍ پریکړې نه حامد کرزی هم ناخوښه دی، او زیاتوي چې اشرف غني احمدزی هم د افغانستان د ثبات لپاره د زهرو یو جام پورته کړ.
په کندز ولایت کې د ورېښمو صنعتکاران وایي چې سږ کال دوی ته د ورېښمو تخم نه دی ورکړل شوی. دوی وایي چې له دې کبله ډېرې مېرمنې بېکاره شوې دي، خو له بلې خوا د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې له دوی سره سږ کال همکارو مرستندویو ټولنو مرسته نه ده کړې. په دې اړه اجمل آریان له دې ولایت څخه د راپور برابر کړی.
په کندز کې د ورېښمو صنعتکاران سږ کال بېکاره دي. د ورېښمو د چینجویو د ساتلو کاروبار په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې رواج لري، او د هېواد په ډېرو برخو کې دغه صنعت ځانګړي مینهوال لري. او د ورېښمو د چینجویو د ساتلو کاروبار په هغې سیمو کې ډېر رواج لري چې هلته د توتو ونې وي. د کندز د کرنې ریاست مسؤولین وایي چې په 1992 کال کې له دوی سره همکارو موسسو د ورېښمو په برخه کې ډېرې مرستې کړې وې، چې له امله یې دوی د دې ولایت مرکز او ولسوالیو څه باندې 500 کورنیو باندې د ورېښمو چینجویو څه باندې 600 جبې ویشلې وې. د ورېښمو د چینجویو د روزلو کاروبار ډېر مشکل نه دی، او په اکثره سیمو کې ښځې دغه کاروبار پر مخ بیایي. زرمینه چې څو کالو راهیسې د ورېښمو د چینجویو کاروبار کوي، هغه وایي چې سږ کال بېکاره ده.
ډېر غریبانو د ورېښمنو کاروبار هم کوه، دا چینجیم ساتلو کاروبار هم ورته کوه. سږ کال د زراعت ریاست ته سي راړلو، ویل تخم نسته ده، موږ ته یې تخم رانه کړه. اوس نو روزګار ده نه، همسې لاس تر زنې بېکار ناسته استو. غوښتل هم له حکومت نه ده موږ ته دا تخم راکړي، سه موږ بېرته خپل کاروبار شروع کړو.
د کندز د کرنې په ریاست کې د ورېښمو د چینجویو مدیر عبدالستار سروري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال هم د ورېښمو د صنعت متقاضیان ډېر دي، خو دوی د ورېښمو تخم نه لري چې خلکو ته یې وویشي. سروري وایي چې سږ کال هغه مرستندویو موسسو چې په دې ولایت کې کار کوه، هغوی د خپل دفترونه تړلي دي، چې له امله یې اوس مهال د ورېښمو د صنعت کارکوونکي بېکاره شوي دي. زینا همکار موسسو له موږ سره همکاري درلوده، هغوی خپل دفترونه په کندز کې بند کړي دي. بل دا چې سږ کال تخم هم نشته ده، او همدارنګه موسساتو هم له موږ سره مرسته ونه کړه، ګرچې موږ خپل پروپوزلونه هم په دې برخه کې جوړ کړي وو، خو موسساتو مرسته ونه کړه. موږ غواړو چې دغه صنعت ته په راتلونکي کال کې وده ورکړو. د هغه په وینا چې تیر کال دوی د کندز په سطح څه باندې 3000 کیلوګرامه ورېښم ترلاسه کړي وو، اوس مهال په مارکیټ کې یو کیلو ورېښم څه باندې 450 افغانۍ پلورل کیږي. هر یو جبه چې 12 ګرامه وي، یو زره د پیلي چنجي ترې را ژوندی کېدای شي، او د خپل عمر په مده کې چې شاوخوا 40 ورځې دي، 252 کیلوګرامه د توتو پاڼو ته اړتیا لري. د ورېښمو تار په ډېرو فیشني توکیو په جوړولو کې کارول کېږي، لکه د نارینه د غاړې دسمال، لونګۍ، چپنه کې، او همدارنګه د ښځو جامې، جاکټونه او لاسي دسکولونه او نور توکي ځینې جوړیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
د شپه از موږ غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځ د اونۍ خبريږي. نن د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی د زده کړې او تعلیم نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملاله دی یا د ملالې ورځ په نامه یادیږي چې د ملالې یوسفزۍ د زیږیدو ورځ هم ده. د ملالې ورځ د هغو ماشومانو لپاره ځانګړې شوې ده چې د زده کړې اسانتیاوې نه لري او د نړۍ ځوانان د هغو لپاره خپل غږ پورته کوي. په دې مناسبت د ازادۍ راډیو همکارې ملالۍ بشیر له ملالې یوسفزۍ سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
د ملاله فاونډیشن لاره مو کوم کوم کارونه کړي او پر راتلونکي کې مو څه اراده ده؟
ډېر زیات خوشاله یم چې ملاله فاونډ چې دغه ډېر زیات کارونه کوي. یو کال هم نه لنډه پوره شوه، بیا هم ډېر زیات کارونه کړي دي. په سواتی مون پروژه شروع کو، دغه ماشومان د لپاره کم چې په ډومېسټیک چایلډ لیبر کې انوالو، یعنی نور کورونو ته بدل دوي کارونه کول. هر سهار نمو دغه ماشومان د لپاره سکالرشپ جوړ کړي چې هغه ماشومان چې دغه سکولون ته روان شي. مون جوړن ته لاړوال ته کم بې کور شي دي، کم خلک په شام کې نمو دغه د لپاره پروژه کې شروع کړي چې دغه ماشومان چې کم دغه به تعلیم پاتې نشي. مونږ په کینیا کې هم کار کوو چې هلته هم شومان چې کوم د غربت د لاسه تعلیم نشي حاصله ولې.
تاسو د خپل خلکو لکه په پاکستان کې د پښتنو ماشومان او په افغانستان کې د زده کوونکو سره څه مرسته کړې ده؟ تاسو ته معلومه ده هلته ډیر سکولونه یا مکتبونه تړلې دي؟
سواد کې هم ډیر زیات سکولونه لوځول شوی او په پاکستان کې اوس هم ډیر ماشومان ته د تعلیم حاصله ولې کې ډیر تکلیف ته اوس خو چې کوم د وزیرستان مسله ده، نو هغه کې نه ډیر شي ماشومان چې دی هغه بیکور شو، دوه لاکونه زیات خلک چې دغه بیکور شوی دي او ماشومان چې دغه سکولونه به دغه ته تعلیم اس سہولت نشته. ما ته معلومه ده چې په افغانستان کې هم ډېر ماشومان چې د تعلیم نه محروم دي، وای چې ډېری دي دهشتګردي دغه یو وجه ده، غربت دغه یو وجه ده. نو ماشومان چې دغه ډېر زیات قربانیان ورکوي او خو د تعلیم قرباني هم ورکوي. ضروری ده چې موږ د پښتون قوم لپاره ښه کار وکړو. موږ غواړو چې پښتون قوم چې دی هغه د خپل پښتو ودرېږي، هغه د کامیاب شي، هغه د دنیا ته وښيي چې پښتون قوم چې دی یو دهشتګر قوم نه دی، بلکې پښتون قوم چې دی په دې کې ډېر غټ غټ خلک تیر شوی. پښتون قوم امن غواړي، پښتون خان چې باچا خان دی، غنی خان دی او ملالۍ د میوند ملالۍ ده. نو انا یعنی موږ هم ته په کار کې مخالته وای چې موږ پر امن خلک یو، موږ امن غواړو.
اوس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د طالبانو خلاف عملیات شروع کړي دي. څه غنې چې د داسې عملیاتو سره په افغانستان او پاکستان کې د ترهګری ستونزه حل سي؟
د وزیرستان خلک چې هغه مخکنه ډیر په سخت حالات کې اوسه بدی حالات باندې پوهیږم چې په هغه باندې وسه تیر شي اوس په ستيري زمو چې زړه تر زړه چې د اپریشن یو کړی شو داري کامیاب کړی شي چې د وزیرستان خلک چې کوم دغه ډیر زړه تر زړه خپل ورن ته لاړ شي، هغه بیا خپل غزور ژوند د امن ژوند شروع کی او هغه ماشومان چې سکولن ته واپس روان شي.
تاسو ډیر وخت د خپل پلار په حق له خبرې کړې دي، په کتاب کې مهم لیکل دي د مور په اړه راته وایست، ستاسو په کامیابیو کې د هغه څومره لاس دی؟
زما مور چې دا هغه زمونږ د دواړو، زما د پلار او زما په ژوند کې یو ډیر غټ چینج راوستي، ډیر غټ کنټریبیوشن دی هغه، ځکه چې هغه و چې هغه ما او زما پلار دواړو له حوصله راکړه چې تاسو دواړه چې تاسو کوم کمپین کوي، تاسو چې کوم حق ته پرواز چې توي، هغه رښتیا خبره ده. زما مور چې هغه بهادر خزه ده، هغه د تعلیم سره دومره مینه لري چې هغه وس هم وایي چې تعلیم حاصل کما او وس هم هغه یو سنټر کې داخله غوښته ده، وایي چې تعلیم حاصلول غواړم، ځکه دا ډیر زیات اهم دی او ارمان کوي چې کاش ما تعلیم سره په ټیم باندې، یعنی اغست وي او په ټیم باندې سکول ته تللی وي. خو بیا هم وسوم یعنی تعلیم سره دومره مینه لري چې وایي زه وس تلغواړم.
تاسو داس ځایونه ولیدل چې زموږ تر هیوادونو لا هم حالات خراب دي، نړۍ ستاسو پیش ته حیرانه وه او دا یوه لویه سانحه وه. آیا ته په دې تیرو دوه نیمو کلونو کې څه خاطره لرې چې له موږ سره یې شریکه کړې او داسې خاطره چې ته ورته حیرانه سوې؟
نو په ما باندې چې کومه سانحه تېره شوې وه، نو هغه خو یوازې په ما باندې نه وه تېره شوې، هغه خو هر ورځ په هر یو ملک کې هر ورځ کېږي. هغه په سیریا کې روانه ده، هغه په فلسطین کې روانه ده، هغه په عراق کې روانه ده، هغه هر ورځ. نو زه چې کله جوردن ته لاړم او زه چې د جوردن او د سیریا په بارډر باندې ومنو، ما هلته ولیدل چې یعنی 50-60 خلک چې وو هغه را روان وو او هغوی د سیریا نه را روان وو جوردن ته. او ما چې وکتل نو په هغې کې ډېر شی میندې وې، غټ غټ یعنی دا ځان سره سامان راغستی وو چې د هغوی یعنی امید نه وو چې چېرته ده اوسې، چېرته ده د کېدو ځای ورته میلاو شي، چېرته ده سوري ځای ورته میلاو شي. نو هلته ما ډېر شي ماشومان ولیدل، چا پیزارونه په خپو نه وو، څه ماشومانو جامې بالکل نه وې او ډېر زیات په بد حالت کې وو. څه خو بالکل یعنی په ورځ وږي تېر شوي وو. او ډیر زیات یعنی ډیر زیات په تکلیف کې واغوي او ما چلته کتل نو ډیر زیات حیران شوم چې میدا سره باندې په دنیا کې ولې د خلک به کور کې د دوه ګناه څه دی. نو بیا ما سوچ کوم چې موږ دې ماشومان د پرواز ولې نه وځو، موږ دې خلکو ته پرواز ولې نه وځو. دا ډیر ضروری چې موږ هغه د پرواز خبره وکړو، ځکه زیات تر خو په ټوټر باندې ویل چې د دې ورځې یو ایشو چې دا هایلایټ شي خو بیا خلک غلې شي. موږ نه دې پکار چې موږ غلي پاتې شو په دې حالاتو کې، موږ پکار چې موږ بار بار د خلکو د امن د پرواز چت کو.
د انجونو د تعلیم مخکخه فعال ملاله یوسفزی والا ازادي رادیو سره په خبرو کې نن د تعلیم نړیواله ورځ ده چې د ملاله د نړیواله ورځ په نوم یادېږي. د وخت د ماسپخین 2 بجې او 1 دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر د 19 پروګرام د اوریدو لپاره را سره وسی. خو لمړی جانقه الکوزی ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملي امنیت شورا له امر سره سمې نن پکتیکا ولایت ته هیات استولل چې د ډیورند کرخې اغاړه د پاکستاني پوځیانو لخوا د سرحدي موانعو د جوړولو مسله وڅېړي. د جمهور رئیس کرزي سلاکار شهزاده مسعود وایي د ملي یووالي حکومت چې د جمهور ریاست کاندیدانو د جوړولو تکل کړی د ائتلافي حکومت په معنا دی. د بغلان چارواکي وایي د دولت شپږ نوي وسلوال مخالفان نن د سولې له پروسې سره یوځای شول. سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي ځینو افغان سوداګرو د ترکمنستان په بیرجا سیمه کې د ګازو بیې لوړې کړې او د کار په افغانستان کې د طبي غاز په بیو منفي اغیز کړی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په ویانا کې سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه کوم توافق نه دی شوی. او د ایران یوې انقلابي محکمې اته تنه ځوانان په فیسبوک کې د رژیم ضد مواد خپرولو په جرم د 11 تر 23 کلونو بند په سزا محکوم کړل.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي وایي د ترکمنستان سره د 15 لوی افغان شرکتونو د 10 زرو ټنو غازو قرارداد لغوه کړی دی. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي رادیو ته ویل د دغه شرکتونو قرارداد ځکه لغوه سوی دی چې د خپلې ګټې لپاره له ترکمنستان څخه د غازو د پیرلو په دوه طلبي کې قیمتونه لوړ کړی دي.
ترکمنستان د نړیوالو نرخونو څخه په ټیټه بیه چې منفي 450 ډالر کیږي په افغانستان غاز پلوري او دوی په هغه ناسالم رقابت کې چې لاریه دا طلبی کوي او دا به پورته وړي او ډیر شتنه غاز تقریبا په 14 میلیون ډالر په لوړه بیا اخلي. لانی کمرغه د سوداګری وزارت دغه تړون چی دوی اخیسته و لاغوا کړ.
شاغلی قوقندی زیاته کړه چې دغه شرکتونه بیا هم خپل دغه ډول کړونو ته دوام ورکړي. د دوی نمونه به په تور لیست کې شامل او سوداګریز جواز به ترې واخیستل شي. د کندوز ولایت د کرنې مسؤلان وایي سشکل په دغه ولایت کې د وریښمو صنعت په ټپه ولاړ دی. د کندوز د کرنې د ریاست د وریښمو د چنجیو مدیر عبدالستار سروري ازادي راډیو ته ویل دغه صنعت ځکه په ټپه درېدلی چې د هغو موسسو دفترونه تړل سوي چې د وریښمو صنعت کارانو ته به د وریښمو تخم ویشي. شاغلی سروري زیاته کړه تیر کال دوی د کندوز په سطحه څه باندې 3000 کیلوګرام وریښم ترلاسه کړي و خو سشکل یې هیڅ نه دی ترلاسه کړي. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو او منی بوجی پاکستانی اوړه 1250 افغانی، یو درنی منی بوجی اوړه 1300 افغانی، یو 50 کیلوی بوجی بوره 1300 افغانی.
ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د کندهار څوتنو رضاکار ځوانانو د مرسته بنیاد شادمن ګام او پر نور نمونو خیریه مرکزونه جوړ کړي او د ملي سوداګرو مرسته راټولوي او بیا پر مستحقو غریبو کورونو ویشي. دا چې دوی څنګه او په څه ډول دا کار کوي په دیاړه به په پروګرام کې خبري وکړو. میلمانو مو د مرسته بنیاد د خیریه بنسټ استاذي جانان مومن، د نوی صحوي دفتر مسول عبدالسمی غیرتمل او ځوان خبریال رحمت الله یارمل دي. زه صادق رښتینی یم او تاسو ټولو ته شراغلاس وایم. مومن صاحب که په پیل کې تاسو مې رواني وکړي او وایي چې مرسته بنیاد مو څه وخت او د کوم انګیزې په اساس جوړ کړی؟
تقریبا د نن څخه دونیم کال مخکې
د مرسته بنیاد د رهبری حت د یو غړي په فکر کې دا انګیزه ولاړه سوله په دې ترتیب چې یو سهار د خپل کور څخه راوځي کله چې د دفتر پر خوا را روانېږي په کور کې یو کوچنی دی د دوی د کور صفایي کوي او د دوی د کور څخه کثافات وړي دی په ډېر مهربانه لهجه باندې د کوچني ته وایي چې تاسې سهار د چایو سره څه شو خوړل کوچنی په ډېر مایوس انداز ورته وایي چې موږ سهار چای نه څښو ولې په دې خاطر چې موږ خو پیسې نه لرو او زموږ پلار دونه وس نه لري چې څه شو وکړي موږ ته د سهار چای یا ناشته برابره کړي ښاغلی مختار احمد برنا چې د دغه پیښ سره مخ شوی دی د کور ته ورځي د دې غریب او هغه حالت څخه اغېزمن کیږي بیا د خپلو نږدې ملګرو سره دغه قضیه شریکوي دا پیښه شریکوي چې په نتیجه کې حل دا راوځي چې موږ ځوانان باید پر رضاکاره شکل سره د خپلو رسمي وظایف او دندو ترڅنګ داسې یو بنسټ داسې یو نهاد او داسې یو ګام واخلو چې په هغه سره لږ تر لږه د خپلې ټولنې د دغه بېوزله او د دغه غریبو خلکو سره خپل وس شریکو نو هغه و چې دا کار مو را شروع کړي یو څه وخت یې په هغه اداره او په هغه منیجمنټ او په هغه ترتیب او په شکل سره ولګېدی خو د هغه څخه وروسته مو د خپلې سره شروع کړل تقریبا زموږ د کاري لایحه په حساب باندې موږ په وو برخو کې اتو برخو کې د مرستې سره تنظیم کړل چې هغه یو خود خوراکي توکو ویشنه ده چې تر بیا وزلو کورنۍ پورې به د ځوانانو ورسوي بل تعلیم په اړه کې د روغتیا په اړه کې په ځینو نورو ټولنیزو او خیریه کارونو په برخه کې به دوی او د کار د پیدا کولو په برخه کې به دوی دا کارونه کوي چې یو دغه دا واغ مالی اړه چې مثلا ځوانان ژمنه وکړه تقریبا د لوسو د دوه لوسو په حدود کې د دې بنیاد غړو دا ژمنه وکړه چې دوی به هر میاشت حق العضویت ورکوي په دې ترتیب چې د خپل ورځنی مصارفاتو مخه به رانیسي او راټټوي به او هغه پیسې به راځي کوي او د میاشت په پای کې به سره ټول را یو ځای کیږي درو څلور پنځو کورونی ته به د امرسو رسېږي خو په عین حال کې به د دوه خلکو د پاره پر شتمنو هیوادوالو ګرځي او غوښ څخه به خواست کوي چې د دغه بنسټ د لا پیاوړتیا او پرمختیا د پاره او تقویه د پاره مرستې راټولې کړي نو له ښه مرغه باید وایم چې زموږ دغه هڅې د دغه تیرو دوه کلونو په پرتله مثبت رنګ راوړی دی او د نه یوازې چې په دننه کندهار ولایت کې د هیواد په سطح بلکې د هیواد څخه د باندې هم د لیرو هیوادونو څخه زموږ دوستانو ملګرو افغانانو د دغه طریقه خپل مالي ملاتړ موږ تقویه کړی او پیسې راته رالېږلې دي او دغه طریقه څخه موږ تر اړو او بې وزلو خلکو پر رسولې دي.
یارمل صاحب تاسو په کندهار کې د یو محلي تلویزیون د لارې یو خبرونه پیل کړې او هر ورځ یو بې وزله کورنۍ پیدا کوي او بیا یو اندازه غذایی مواد ورکوي. مهرباني وکړئ اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړئ.
ټول مخکې تاسو دا وریو کړی چې د کندهار ملي رادیو تلویزیون کې موږ یو داسې خبرونه د روزې په مناسبت را پیل کړل چې په دې کې مو د ادارې په رهبرۍ سره داسې وړاندیز وسو چې په کندهار ښار کې به د ورځې یو بې وزله کورنۍ پیدا کوو او د دې کورنۍ سره به د هغوی د روژمات او د هغوی د پیشلمۍ احوال بخلو او د دوی دا احوال به یو ډول انځوروو او د کندهار ښار شاریان به ځینې خبرو. په عین وخت کې به د دوی هغه مشکلات او ستونزې چې دوی ورسره لاس ګرېوان دي د هغه څخه به د کندهار ښار هغه شتمن خلک او هغه بډای خلک چې یو څه په وسه پرده او د داسې بې وزله خلکو لاسنیوی کولی شي هغوی به ترې آګاه کوو او ځینې خلک چې دې کار ته متوجه نه دي هغوی به یو ډول دې کار ته متوجه کوو. نو لنیکه مرغه موږ هم د روزې په لومړی نیټه باندې د افغاني سره میچ ټولنې سره چې په کندهار د دې ځای د کندهار د ولایتي دفتر سره په تماس کې سولو هغوی دې ته زړه شکي چې زموږ د خبرونې لاله د ډیر شو غریب او بې وزله کورنیو په سره لاسنیوي وکړي د هغوی لاسنیوي وکړي نو په هغوی کې څه ډول خوراکي مواد او څه غیر خوراکي مواد د کندهار ملي رادیو تلویزیون ادارې ته په امانت ډول سره وسپارل او اول خبرونې د پاره موږ یو بې وزله کورنۍ پیدا کړل د بې وزله کورنۍ ته مو هغه د دې امانت یا د افغانستان میچ ټولنې امانت ورسپاري کله چې د خبرونه د روزمات ورسته په کندهار میډیا رادیو تلویزیون کې نشه سوله نو په کندهار کې جنو خلکو چې د خبرونه لیدلې وو د هغه څخه یو هم د اعتماد شرکت مسول و چې په خپل زړه سره د تزړه شکی په خپل د تزړه شکی چې د کندهار میډیا رادیو تلویزیون سره په تماس کې او دا یې د وری وکړل چې دغه کورنۍ د پاره چې سخت پروګرام شروع کړی دي یعنی هر روزمات یې به به وزل کورنۍ ته ځي او د هغوی د کورنۍ د حالت خزان خبروي نو زه دې ته آماده یم چې پنځه پنځه زره افغانۍ د جی بېوزل کورنۍ سره مرسته وکم د دغه کس دا احساس و او دغه لاسنیوی و همدارنګه د افغانۍ سره میشي ټولنې هغه څه مواد چې موږ ته رسپارسي و نو د مو په دې چې د کندهار ښار په ښار په زړه کې یا په ولسوالۍ کې کندهار ښار په داخل کې او یا هم ولسوالۍ کې کله چې د یو ډېر بېوزل کورنۍ د حالت څخه خبرېږو نو زموږ ټیم ځي هلته او دغه د دې کورنۍ حال ګوري د دوی د حالت څخه ځان خبروي او هلته موږ لیدلې دي چې اکثره په واقعیت سره ډېر غریب ډېر بېوزله خلک دي یعنی دا ډېر اول سره یو چاته تعجب بېسېدلې چې د روزې په دې مبارکه میاشت کې به یو فامیل د څو ورځو راهیسې هلته هېڅ د هغوی خواړه نه پخ شوي یا هېڅ دېګ بنی بندې شوي خو کله چې موږ تللي یو په واقعیت سره د روزې په اوومه ورځ زه د خپله د داسې پر کورنۍ سره مخ شوی یم چې هغوی ما ته قسم واخیستی چې د روزې د اولې نیټې څخه بیا د روزې تر دغه اوومې ورځې پر زموږ په کور کې دېګ نه دي باندې شوی په واقعیت کې یو ډول داسې حالت یې و چې باید نه وای د خلکو او ډېره بده دا و چې د دې کور موقعیت د یو څو داسې شتمنو کورونو په منځ کې و د هغوی کور او د هغوی د کور چار دیوالۍ د هغوی د کور تعمیر لیدلی وای او بیا د دې کور دا حالت لیدلی وای په دې کور کې د خیمې لیدلی وای یعنی هیڅ تصور داسې نه کېدی چې موږ به د ښار په منځ کې د دوغو شتمنو خلکو او د دوغو بډای خلکو د کورونو ترمنځ یو داسې بېوزله کورنۍ پیدا کوه دا یو خبرونه چې موږ په دې لارې یاد دي خو څه مخته بوتله په واقعیت کې د ښار د خلکو د ډېر ښه خبرګون سره مخ شوی ده ډېر ځوانانو په ښار کې چې د مرستې بنیاد ځوانان هم و چې مرستې بنیاد ځوانانو هم دې ته زړه ښه کوي چې زموږ د دې خبرونې د لارې د پنځو کورنیو لاسنیوی وکړي او په واقعیت سره کله چې موږ د دې مرستې تر کورنۍ پر رسولې دي او د هغو کورنۍ د کوم دواو کوم خبرګون سره مخ کیږي نو ځینې ځوانان اوس نور هم دې ته هڅېدلي دي چې داسې یو کام ګام واخلي او یا د خپل طریقه څخه او یا هم زموږ د ادارې د طریقه څخه د دغه بېوزل کورنۍ سره د دغه بېوزل کورنۍ لاسنیوی وکړي او دوی پر خپل څه ورسوي.
غیرتمن صاحب د دغه ډول خیریه رضاکار بنسټونو جوړېدل څونه مهم دي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پر دې بنیام بحث وسي چې په یو ښار کې خصوصا داسې یو ولایت لکه کندهار داسې یو ښار لکه کندهار یا داسې یو سیمه لکه کندهار څومره غریبان او څومره شتمن کسان پکې شته. د شکر ځای دا دی چې په دې وروستیو کې خصوصا د دوو کالو راهیسې ځینې داسې حرکات په ځنګړي ډول د ځوانانو په مټ باندې راپیل شوی دي چې واقعا د ستایلو دي د چا پر چا خرما د خدای دی پکې کوم ثواب دی پکې هغه د مرسته بنیاد او شادمن ګام یو شمیر نور دوستان چې په شخصي ډول باندې د ځینو برنامو او ځینو پروګرامونو د لارې مرسته راټولې او پر غریبانو یوي شي او زه په دې باور لرم چې نن لستان ځوانان پر ځاکار ډول باندې ته حاضرېږي چې د نور ځوانانو او نو تجارانو مرسته راټول کړي او په واقعي غریب کورنۍ په سرچ تحقیق وکړي پیدا کړي او دوغي پر مرستو ورسي د افغانستان د نوې افغانستان د ښه افغانستان لپاره یو بهترین او خوندور زیری دی. یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ځینې نهادونه او ځینې بنیادونه چې په شخصي ډول د ځوانانو له لوري جوړ شوی جاته داسې پلانونه هم لري چې د یو کورنۍ اقتصادي آینده یا اقتصادي راتلونکي په نظر کې ونیسي. یو نهاد چې دغه څخه مرسته بنیادی زیاده ولې سم چې ځینې کورنۍ په ګرځي دوغي یو ځوان پیدا کوي دوغي ځوان را باسي او بل اخر هغه ته یو لړۍ پیدا کوي په لړۍ کې میوجات او ترازو د شانو ته برابرۍ تر څو د ځوان پر کار کې او پر د ځوان به میاشتو به میاشت بعد پښتنه کوي ځین ځوانانو ته زرنج موټر سایکلان د جن نور نه حدن له لوري ورانی ولسویچ په شهر کې وچلی تر څو د خپل کورنۍ پراتلون کې کم وچلی وي او پراتلون کې د دې اقتصادي وازم سمسي باور لرم کنن موږ لاس نه حد لرو لاس ځوانان لرو او تیر کال په پنځلره پراتلون کې کال کې به شل 25 ل در 50 پر ځوانان لرو دغه حرکت داسې مدني فعالیتونه اسلامي فعالیتونه او افغاني فعالیتونه د افغانان خصوصا باسواد او ام فکر افغانان ته دا زیری ورکه چې افغانستان نور جوړیږي افغانستان پر شو دریږي او زموږ ځوانانو کې دا احساس پیدا شوی دی چې د خپل نور افغانانو د خپل نور وړونو املاس جوړوي وکي او دغه سره په هر ډول حالت کې همکاري وکي. واتر ټول مهمه خبره دا ده چې تاسو وګورئ په هلمند کې جنگ شروع دی په هلمند کې خلک وچل کېږي کله چې دلیا په کندهار کې شاو دنه کیږي. تاسو وګورئ د شپخانې مخته په لسها او ځوانان په ان واحد کې حاضریږي او خپل د وجود وینه د خپل بل افغان ورور سره شریکي، چې دا خپل په افغانانو کې یو ډول احساس ملي احساس را پیدا کېدلو په معنا دي، د افغانستان د جوړېدلو په معنا دي، او د دې سره سره په دې معنا هم دي چې افغانان نور له جنګ ستړي دي، افغانان نور یو واحد افغانستان غواړي، افغانان نور دې تمه ورته پیدا شوې ده چې افغانستان باید جوړ شي او افغانستان باید پر شو باندې ودرېږي.
اوس به راسو دې ته چې تاسو دا مرسته په څه شکل ترلاسه کوي او د توزیع طریقه مو څه ډول ده، او هغه کورنۍ چې واقعا مستحق وي څنګه پیدا کوي؟ لومړی به مومن صاحب تاسو وایس.
لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله، د مرستو بنیاد د شروع سره سم د دې بنسټ ملګرو او غړو ژمنه وکړله چې یو خاص حق العضویت به را جمع کوي او د هغه طریقه څخه به دا بنیاد په پښو چلوي او دروي او چلوي به. خو د دې تر څنګ د راټولولو بل طرز دا دی چې موږ پر شتمنو او هغه هیوادوالو ګرځو چې یو څه په وسه پوره وي هغوی څه خواست کوو چې خپلې مرستې زموږ سره شریکې کړي، خپل وس موږ سره شریک کړي او بیا تر خلکو پورې ورسوو. په دې برخه کې زموږ سره تر ټولو چې ډېره مرسته کړې ده هغه ټولنیزې رسنۍ دي چې تر ټولو ښه بېلګه فیسبوک ټولنیزه شبکه ده. موږ کتلي دي او موږ ازمویلي دي چې کله موږ په فیسبوک کې د دې بنسټ د خوا څخه یو اعلان وکړو بېخي د توکو خلاف د هېواد د باندې او د ننه څخه خلک زموږ سره مرستې شریکوي. دا مرستې موږ راټولې کړلې د یو منظم طرز العمل او د یو منظم پلان د مخې څخه. هغه کورنۍ چې مخکې له مخکې تشخیص شوي دي، د تشخیص لپاره هم ځانګړي طرز لرو چې په ناحیو په سیمو کې خلک، هغه کورنۍ چې پکره عادت نه دي مګر د غربت څخه سخت زیریږي او سره مخې، دا کورنۍ تشخیصیږي او کله چې تشخیص ول او د ترتیب مکمل سو نو بیا په دغه د دې کورنۍ ته کتل کیږي چې څه اړتیا لري. مثلا په دې کور کې یو میرمن ده، هغه کولای شي چې د څرخ د لارې یا د کالو د ګنډول د ماشين د لارې خپل د کورنۍ ورځنۍ ستونزې حل کړي او عاید لاسته راوړي. هغوی لپاره موږ یو څرخ ورته خریداري کوو، ورته په لاس ورکوو. یو ځوان دی چې دی کولای شي د خواري وکاږي او د خپل کورنۍ مالي ستونزې دغه طریقه حل کړي. د دې لپاره مرسته بنیاد کړي دي او کوي هم چې مثلا یو لړۍ ورته رانیسي او هغه ترتیب ورته برابر کړي چې دغه خو ځینې بیا داسې پامیلونه وي چې مثلا یا نارینه څوک ونه لري یا دغه وړتیا ونه لري چې دی بل ډول خواري وکاږي، نو بیا هغوی ته خوراکي توکي مرسته سره ورسوو. نو په دغه ترتیب سره مثلا د روغتیا په اړخ کې موږ ځینې دغسې غریبي کورنۍ چې اقتصادي وضع یې کمزوري دي مګر د سخت روغتیایي ستونزو سره مخ یې، هغه موږ تر دې حده چې بهر ته مهم لېږلي دي. دلیم په کندهار کې د وسره اندازې پورې د دوی لپاره مثلا روغتیایي اسانتیاوې برابر کړي. دا اوس پیلن د مرستو بنیاد د طریقه څخه تقریبا د 50 په تعداد چې دوی تنه خوندي دي او درې تنه ځوانان دي په لوړ زده کړو بوخت، چې دغه پیسې د مرستو بنیاد د طریقه څخه ورکول کیږي. د یخ په موسم کې یا د ژمي په موسم کې د دغه خلکو لپاره موږ د لباسونه یا هغه چې دی په تاو د کیږي دغسې کیچونه برابر کړي دي او ورته ویشلې مو دي.
یارمل صاحب، که د خلکو علاقه د برستو په برخه کې دومره زیاتې، نو بیا تاسو د خبرونه ولې یوازې دروژې پورې محدوده وي؟
رښتین صاحب، مخکې موږ داسې پلان وکړ چې دا خبرونه تر روژې پورې محدوده کړو او تر روژې تر پایه پورې د بېوزلو کورنۍ ته چې تقریبا دېرش کورنۍ یا نوېش کورنۍ به کېږي دې ته به ځو او هغه مرسته چې موږ ته راسپاره شوې هغه به ترتیب پر سپارو. خو کله چې مو خبرونه را پیل کړله او غریب کورنۍ مو ولیدلې، دا ملي تجاران چې راسره همکار و یا هغه څوک چې په دا خبرونه کې یو لیدلې د خبرونه تعقیبوله، هغوی اوس تر اوسه در دغه د روژې تر لسم پر موږ دې ته هڅولي یو او دایره ته ویل دي چې موږ د همکاري در سره کوو. تاسو څخه غوښتنه ده چې د خبرونه دغه سي جاري په وساتي. زموږ اداره هم اوس تقریبا دا کوشش کوي چې خبرونه واسط روژې پر محدود نه کې.
غیرت مل صاحب، په ځوانانو کې دغه ډول رضاکاره فعالیتونه نه و،
خو اوس زیات شوي دي، تاسې علت په څه کې بولي؟
د نظام پیل هغه څه و چې افغانان خصوصا ځوانه طبقه له هر څه سره نابلده وه، هغه کوم رسنۍ وي، هغه کوم عالي تحصیلات وي، هغه کوم کمپیوټر و ساینس و ټیکنالوژي وي، هغه که ټولنیز رسنۍ وي، دغو ټولو شیانو سره نابلده وه. خو د وخت په تېرېدو سره زمینه مساعده سوله چې افغانان خصوصا ځوانه طبقه په ټولو شیانو کې بلد سي، خصوصا د رسنیو د دې تر څنګ تر ټولو ستر اغېز یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک و چې واقعا یې ډېر ځوانان د دې سره سره چې ځینې تاوانونه هم لري، خصوصا په افغانه ټولنه کې تر څنګ چې ګڼ شمېر ستونزې هم پېښ کړي چې ځینې وخت خو ګټه ډېره ده نسبتا تاوان ته. ځوانان په دې پوه شول، خپل احساسات یو له بل سره شریک کړل. زه هره ورځ په فیسبوک کې وینم چې یو ځوان ما د یو چا څخه مرسته راجلب کړي او درې وې اړې کورنۍ پرې ورسولي، تصویرونه یې پورته کړي. دغه ځوان سره بیا نورو نهادونو نورو ځوانانو په کومنټ کې خپل شمېره لیکلي او بیا مرسته ورکوي او کومک ورسره کوي تر څو هغه اړوند کورنۍ ته ورسي. علت تر ډېره پورې د ځوانانو د دغسې نهادونو نه تشویق اوس یو ډول ټولنیز رسنیو د دوی د تشویق سبب سوي دي. یوه دا مسله ده او تر ډېره حده پورې د اعتبار مسله هم ډېره مهمه وه. ځینو نهادونو یو پر بل باندې، ځینو ځوانانو، ځینو نهادونو په ځوانانو باندې تر ډېره حده اعتبار نه کوي. اما اوس چې په رسنیو کې لیدل کېږي تصویرونه سته او ویډیوګانې سته چې په واقعي ډول باندې دا مرستې رسېږي، د ګڼ شمېر تجارانو باور یې خپل کړی دی او ځوانانو تاته د خارج څخه ځینې دوستانو ته زنګ وهل کېږي چې پلانکي بانک ته ورشه، دغونه پیسې دي تر اړوند کورنۍ ورسو. زه په دې باور یم چې په راتلونکي کې به دغه لړۍ نور هم قوي کېږي او د نهادونو و تجارانو و عامو ځوانانو تر مابینځ باندې د احساساتو قوي کېدل په دې معنا دي چې اعتبار یو د بل په مابینځ کې ډېر قوي سوی دی، خصوصا د ځوانانو. حتی ځینې مهاجر ځوانان په اروپایي هیوادونو کې شته، هغه دلته په کندهار کې خلکو ته زنګونه راوي، پیسې ورته راستي د بانک له لارې او دې بیا وروسته پر اړو کورنیو باندې ویش. د باور فضا رامنځته شوی او د دې تر څنګ همدغه باور دی چې رسنۍ هم کوي کړي دي، رسنۍ هم یو د بل په وړاندې کوي سوي، زغم او حوصله هم زیاته سوي. د دې تر څنګ ځوانان، هغه ځوانان چې پر زکاره ډول باندې کار کوي، یو ډول د همدغه رسنیو له لارې تشویق سوی هم دي. ما مخکې یو خبرې ته اشاره وکړه چې په دغه روژې میاشت کې ځینو نهادونه یوازې او یوازې د ثواب په نیت دا کار کوي او په دې متیقنه یم چې دغه کار پسې غځیي تر نورو میاشتو د کال په اوږدو کې به هم نورې دغسې مرستې کوي. ښه مثال یې مرسته بنیاد شادمن ګام حرکات یادولی شو چې په هیڅ صورت باندې دوی په روژې په میاشت کې دا کار نه دی دروي چې مثلا روژه پای ته رسېږي دوی خپل کارونه مد. شادمن ګام مرسته بنیاد په بیلابیلو برخو کې خپل کومک و هڅو کارونو ته ادامه ورکړې. مثلا د بدخشان د پیشې یا د غمیزې یادونه زه کولی چې د همدغه کندهار څخه ځوانان یو کاروان یې جوړ کړي او د افغانستان په یو لیرې کونج کې د بدخشانیانو سره د 2 میلیونو افغانیو په اندازه باندې مرسته وکړه چې دا خپله د احساس او د باور کوي کېدلو په معنا دي. همدغه ټولنیزې رسنۍ وي چې موږ یې خبر کړلو، خلک یې خبر کړل، د هغوی عالیه تر موږ راورسوي. همدغه مټ باندې د همدغو ټولنیزو رسنیو په مټ باندې موږ بېرته هلته ولاړلو، هغه ځای هم پیدا کړي، خلکو ورځ موږ سره مرسته وکړه. څو شیان کېدلی سي، یو په بل باندې اعتبار او باور، واقعي تر خلکو پورې مرسته رسېدل، د ځوانانو د احساس قوي والی او ټولنیزې رسنۍ، دا څو هغه علتونه دي چې په ځوانانو کې راتلونکي احساسات هم نور هم قوي کېږي او په دغه برخو کې به کار کوي.
غیرتمن صاحب د شادمن ګام یادونه وکړه، مومن صاحب تاسو هم د دغه بنسټ سره کار کوئ، تر کومه ځای چې زه معلومات لرم دا مرکز ځینې خیریه کارونه کوي په خاص ډول د ځوانانو په برخه کې. یو کال مخکې ویل کېدل چې د دغه بنسټ تخوا 200 ځوانانو ته په بهر کې د لوړو زده کړو امکانات برابرېږي. په مجموع کې وایست چې دغه بنسټ نور کوم کارونه کوي؟
شادمن ګام هغه خیریه بنسټ دی، هغه نهاد دی چې د یو ملي تاجر د یو پاک او سپیشل احساساتو پر بنا باندې رامنځته شوی دی. ښاغلی اجی حکمت الله شادمن چې د کندهار یو ځوان او ملي تاجر دی، د دې بنسټ عمومي مسؤل او موسس دی. مخکې د سړي په ټولنه کې د غربت په ټولنه کې د بی تعلیمی او په ټولنه کې د نور ټولنیزو او غیر اخلاقی ستونزو او مشکلاتو په مقابل کې اقدام کړی دی او کاوه. خو د دې لپاره چې دغه هر څه یو منظم شکل اخیستی وي، نو دغه سی یو نهاد رامنځته کړي او دغه سی یو بنسټ رامنځته کړي چې هغه شادمن ګام په نامه دی. تر اوسه پورې شادمن ګام په ملي مسایلو کې، په اسلامي مسایلو کې، په ټولنیزو مسایلو کې، په روغتیا په اړه کې، په تعلیم کې بیلابیل کارونه او خدمات ترسره کړي دي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې د دې بنسټ مسؤول ویلي وای چې موږ به خارج ته د لوړو زده کړو لپاره ځوانان لیږو، دا کار ته ژمن دی، دا کار کیږي. اوس پیلن مخکې د دې چې هغه ګام واخیستل سي، د شرایطو تقاضا دا ده چې په لومړي قدم کې موږ د خپل ځینې هغه پوهنتونونه چې په شخصي سکتور پورې اړه لري هغه د تقویې په خاطر باندې دوی د مثلا د کندهار میرویس پوهنتون ته موږ یا دغه ګام په لسګونو ځوانانو ته معرفي کړي دي، انجونې او هلکان چې د طب، د اقتصاد او د حقوقو په برخه کې زده کړې کوي. په کابل کې د کاردان په نامه پوهنتون دی چې هغه ته هم په لسګونو ځوانان د دغه بنسټ دخوا څخه د لوړو زده کړو دپاره معرفي شوي دي، او دا تقریبا ټول هغه ځوانان دي چې د یو خاص معیار د مخې ټاکل شوي دي. یو خو د دوی زده کړه استعداد په پام کې نیول شوی دی، او بل د دې تر څنګ د دوی غربت او مسکنت هم په پام کې نیول شوی دی. دغسې د خیریه کارونو په لړ کې مثلا لکه څنګه چې غیرتمند صاحب یاده کړله، د کله چې د بدخشان طبیعي پیښه راځي، غمیز رامنځته کیږي، دغه بنسټ د کندهار د ځوانانو په استازیتوب د کندهار د ځوانانو په ملتیا تقریبا په میلیونونو افغانیو مرسته چې په هغه کې خوراکي توکو تر څنګ ځینې نور د ژوندانه لومړني ضروري مواد و دا ورسول سول. دا چې هلته د هغې سیمې خلکو څه احساس په دې هکله کاوه، او د ملي یووالي د تقویې او پیاوړتیا په برخه کې دا څومره مثمر ګام و، هغه ټوله هیواد په خبر سو او ټولو رسنیو خپاره کړله چې دا یو بهترین ګام و، او دا مثلا د ملي یووالي د پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې یو پر ځای او مثبت ګام و، نه یوازې دا چې د بشري مرسته وه او یو اسلامي حرکت و. په دغه ترتیب سره د روغتیا په برخه کې وخت پر وخت باندې دې بنسټ د خپل توانو او وس په اندازه باندې د غریبو خلکو د علاج په برخه کې کاغه چیرې په داخل کې سو ممکن وي یا ممکن و یا په خارج کې د سړي او یا د شادمن ګام دا کار کړی دی. او ځین نور دغه سی بیلابیل ټولنیزو خیریه فعالیتونه چې هغه په فرهنګي اړخ کې د کتابونو چاپ دی، په کلتوري او ادبي اړخ کې ځینې فعالیتونه دي. مثلا ښه بیلګه یې موږ د کندهار د افغانستان د ستر امپراتور احمد شاه بابا د ځینو هغه پاتسونو آثارو چې هغه د خول دی، او د اړوند نور لوازم دي چې په کندهار کې د مقبره په مقبره کې پراته دي، دغو لپاره یو دانه دوی قوي او پر معیارونو برابر داسې یو الماری جوړ سي چې هغه تر اوسه پورې په افغانستان کې بیلګه نه وي لیدل شوې، چې دا د تاریخي آثارو د لا خوندیتوب په برخه کې او په دې اړخ کې یو مثبت ګام دی چې دا بنسټ دا کار کوي، او د احمدشاه بابا د دغو تاریخي آثارو د لا ساتنې او خوندیتوب لپاره دغسې یو مضبوط او کلک الماری جوړوي چې هغه به مثلا تر ډېره وخته پورې دغه شان په ښه ډول سره ساتل سي. او ځینې نور دغسې خیریه کارونه
غیرتمند صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولای شو چې په نورو ځوانانو کې هم د دا ډول خیریه کارونو روحیه پیاوړي کړو؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ټولنیز رسنۍ او مثلا عمومي رسنۍ په دغه کې ډېر غټ رول لري د ځوانانو په برخه کې. ځینو خصوصي ټلویزیونونو او خصوصي راډیوګانو دا کار پیل کړی دی، بیا په پلان کې لري. موږ کولای شو چې دغه کسان چې دا اوس په رضاکاره ډول باندې کار کوي، دغه کسان د ټولنیزو رسنیو د ځینو نورو ځوانانو ځوانو نهادونو له لورې تشویق شو تر څو په دغه برخه کې کار وکړي. او رسنۍ د ټول افغانستان خصوصا د کندهار یا د لوی کندهار رسنۍ یا هغه ځوانان چې مرکزونو کې با احساس دي بادار کړي او غي د غزبانان هم تشویق یو پر نور زبانان هم ژغو کړي. زه به دا کې دایم چې کنن یارمل صاحب یا مؤمن صاحب به د شادمن ګام ځنی اکسونه پورته کړي چې د پلانکي کورنۍ سره مرسته وسوه. یو هدف پیدا هم چې نور زبانان ته خبر کړي، نور خلک په خبر کړي او نور تجاران او زبانان هم دې ته تشویق کړي ترڅو د اړو کورنۍ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي یا په نورو برخو کې راویش سي او ترڅو د خپل یوادوال لاسنیوي په بیلابیلو برخو کې وکړي ټولنیز مشکلات حل سي. زه په دې باور یم چې تر ټولو عمده او ستر رول یوازې او یوازې رسنۍ لوبولی سي. د رسنیو مسؤلین وو، د رسنیو کارکوونکي کولای سي دغه کسان نور هم تشویق کړي ترڅو د نورو خلکو د نورو نهادونو اته په بهر کې د ځینو خلکو او ماجرو تجارانو دې ته فکر سي چې د یولارې نه د یولارې د افغانانو مشکل ور حل کړي. زه په دې باور یم چې افغانستان ته ډېرې پیسې راغلي دي، په بې شمېره ډول ډالر راغلي دي او بیرته ایستل کېږي. ماته په دې هم باور یم چې دا اوس تا سره خبرې کوم، ماته ځینې تاجران به خپل زکات ور معلوم مهمنی او د زکات په کیسه کې به یم نه ورکوي بیا هم، خو ځینې بیا د زکات سره سره چې خپل زکات ورکوي تر هغه څخه دوه چند او درې چند نورې مصرفوي ترڅو ستونزې په ټولنه کې حل سي. په بیلابیلو برخو کې کار کوي، تعلیم څخه نیولې تعلیم تربیت څخه نیولې حتی د ډېرو ټولنیزو مشکلاتو حل په دغه پیسو باندې کوي. زه وایم که ټولنیز رسنۍ او دغه زموږ ځوانان په دغه برخه کې مثبت فکر پیدا کړي، ځوانان تشویق کړي، نهادونه تشویق کړي او ورسره محلي رسنۍ په دغه برخه کې کار وکړي، تر ټولو عمده رول د محلي رسنۍ دی. او زه په دې باور یم چې دغه کال ته به راتلونکي دوه درې کلونو ته به دغه کسان نور هم زیاتېږي او وده.